کې د ماسپخین 2 بجې د رضوان مرادم او د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه درته د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې په افغانستان کې د روانو امنیتي پیښو د هلمند وروستیو عملیاتو او د غراس له وسلوالو طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو په اړه مختلف او تازه رپورټونه او مطالب اوریدل شي. د افغانستان او سیمې په اړه درته نور مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې مهال مهم خبرونه اورو.
افغان چارواکي وایي د هیواد په نور سیمو کې به هم د مارجي عملیاتو ته ورته عملیات پیل کړي. د امریکا دفاعي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د شپې لخوا عملیاتو د محدودولو عملیه کړي دي. او په بهرنۍ خبرونو کې واوري، د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران نن په رسمي ډول خبرې پیل کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت او نړیوالو ځواکونو وایي چې د مارجي تر پوځي عملیاتو وروسته به ورته عملیات د هیواد په نورو ناامنو سیمو کې هم پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمینن په کابل کې خبري اعلانته وویل چې په افغانستان کې نور پوځي عملیات هم پلان شوي چې 13 میاشتې به دوام وکړي، او هدف یې په ټول هیواد کې له وسلوالو مخالفینو څخه د پراخو سیمو پاکول دي. د هلمند ولایت د مارجي پوځي عملیات د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ پیل شوي، بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویاند ویلي چې تمه ده د مارجې د امنیت ټینګولو او بیا رغونې لپاره پروګرامونه پیل شي. د امریکا دفاعي چارواکو پرون وویل چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ پوځي قومندانانو د ملکانو د ناخوښۍ د کمولو لپاره د شپې لخوا خپل ځواکونو ته د عملیاتو د محدودولو امر کړی دی. د چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دې اړه ځانګړي هدایت 13 میاشتې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال ستینلی مکرستل لخوا صادر شوی وو. له دې پوځي چارواکو څخه د یو له خولې چې بیان دی خصوصا ویل شوی دا مهمه او له اهمیت ډکه مسله ده، او موږ نه غواړو چې په خپل ځان ته دشمنان پیدا کړم. د کندز ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو او ایساف ځواکونو ترمنځ له سهار راهیسې جګړه روانه ده. د کندز د چاردرې ولسوال عبدالواحد امرخیل ازادي رادیو ته وویل چې جګړه د سهار په 9 بجو د نهر صوفي په سیمه کې هغه وخت پیل شوه چې د وسلوال مخالفینو لخوا د بهرنیو ځواکونو پر ګزمه برید وسو. نو موړي ویلي چې سیمه ته الوتکې ورغلي او تر اوسه پورې د مرګ ژوبل په اړه حال نه دی معلوم. د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته د تلیفون له لارې وویل چې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان د 2 کسانو برید کړ، یو ټانک او په هغه کې 12 کسان یې وشلی دي. چارواکو دا ادارت کړی ده. د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالمجید بابای چې پرون د وسلوال طالبان لخوا ووژل سو، نن د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې خاور ته وسپارل سو. په دغو مراسمو کې افغان جګپور دولتي چارواکو، خبريالانو، لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه. د افغانستان دولت او د خبريالانو بیلابیلو ټولونو د شاغلي بابي وژنه غندلې او دا یو تروریستي عمل بلل دي. نو موړي 13 ورځې په کندهار ښار کې په داسې حال کې د وسلوال کسان لخوا ووژل سو چې د خپل دفتر پر لور روان وو. د بابي د وژنې مسؤلیت وسلوال طالبان پر غاړه اخیستې دي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 5 پله، یو یورو 3.5 افغانۍ او 10 پله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 2 افغانۍ او 5.5 پله، زر ایراني تومان 4.5 افغانۍ او 5 پله، او زر پاکستاني کلدار 5.5 افغانۍ. دا او د افغانستان خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه له فرشته جلال زی څوري.
د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین په کالینګراد کې د اټومي انرژي یو بل اډه تاسیس کړ. د هغه فرمان لمخه چې د فبروري پر 9 صادر شوی او د حکومت د یو بیان پر اساس چې په انټرنیټ باندې خبر شوی، د غوړندیز د روسیې د انرژي او طبي زیرمو د غراز اقتصاد وزارتونو لخوا منل شوی دی. د روسیې د اټومي انرژي د ادارې ویاندویل د دې اډې د بنسټ ډبره باندې نقشه شو درسي، او د انرژي د دې اډې لومړی بلاک به د کالینګراد سیمې په نامین کی ولسوالی کی ودان سی اوتمد په 2014 میلادي کال کې خپل کار پایل کړ، او دویمه اډه به په 2013 میلادي کال کې فعالیت پیلوي. د یوکرين جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د جمهور رئیس په توګه نن لوړه وکړه. د دالوړه په داسې حال کې وکړه چې د تیرو انتخاباتو د هغه د ماتې سوي رقیبې صدر اعظم یولیا تیموشینکا نارضایتي اوس هم پر ځای پاتې ده. د لوړې د دغو مراسمو لپاره د نړۍ د زیاتو هیوادونو څخه میلمانه ورغلي وو.
ویکتور یانوکوویچ ولیو نارودو اوبرانی
دوی زده یوکراین ویکتور یانوکوویچ د یوکراین د خلکو په خوښه د جمهور رئیس تر ټاکل کېدو وروسته رسما یوکراین ته د وفاداری لوړه کوم. زه ژمنه کوم چې د یوکراین د خپلواکۍ او ارضي تمامیت ساتنه وکړم. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز او د روسیې د پارلمان رئیس بوریس گریسیلوف هم په دغو مراسمو کې د میلمنو په جمله کې دي. هند او پاکستان نن د اول وار لپاره په رسمي ډول د سولې خبرې اترې پیل کړې. دا په 2008 میلادي کال کې په هند کې د ممبای تر حملې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اوله په لوړه سطحه خبرې دي. تمه کېږي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د توریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د کشمیر پر لانجې خبرې وکړي چې د ستونزې دواړه هیوادونه دوه وارې جګړې ته مجبور کړي دي. هند د ممبای تر حملې وروسته رسمي خبرې اترې ودرولې. په دې حمله کې تر یوسل او یا زیات کسان ووژل سول. هند ویلی وو خبرې اترې هغه وخت بیا پیلې داسې چې پاکستان په خپله خاوره کې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ادارې پر اسرائیلو انتقاد کړی چې په فلسطیني خاوره کې دوه زیارتونه د اسرائیلو د کلتوري میراثونو په لیست کې ثبت کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر حکومت انتقاد وکړ چې په غربي څنډه کې دوه زیارتونه د اسرائیلو د ملي او فرهنګي میراثونو په لیست کې نیولي دي. دغه اعلان د تېر یکشمې پر ورځ وسو چې ځینې فلسطینیان مظاهرو ته وهڅول. په اسرائیلو د ملګرو ملتونو ترڅنګ د نورو هیوادونو انتقادونه هم سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي د اسرائیلو دغه اقدام تحریکامیز دی او دا کار د دواړو نورو د خبرو اترو لپاره مرسته نه کوي. دا انتقادونه وروسته تر هغه کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه پر ورځ هیله ښودلې وه چې د دواړو لورو ترمنځ به د سولې خبرې اترې چې له اوږدې مودې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ نوې ترسره سوي له سره پیل سي. د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدویدیوف وایي دی او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د سلاسوي چې د سټارت نامه د اتمي وسلو د کمولو په برخه کې د نوي ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو تیاری چټکی کړي. کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي پرون جمهور رئیس مدویدیوف له ولسمشر اوباما سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د یاد سوي تړون په اړه په خبرو او د اسنادو د ژر تجربه بشپړېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدویدیوف د سټارت یو په نامه د 1991 میلادي کال د پوځي ستراتیژیک تړون د نوي کولو ژمنه کړې. د دې پوځي تړون موده تیر میلادي کال پای ته ورسېده. د اروپایي هیوادونو مشران او وزیران نن په بوداپست کې د دانوب سیمې د اقتصادي او محیطي پرمختګ په اړه خبرې کوي. دا د برسلز د کانفرنس یو برخه ده چې د دې سیمې لپاره د اروپایي ټولنې ستراتیژي پکې څېړل کیږي. د اروپایي ټولنې شورا تیر کال د دې ستراتیژي وړاندیز وکړ چې د روان میلادي کال په مارچ کې به ومنل سي. په دې ستراتیژي کې 14 هیوادونه ونډه لري. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه جرمني، آستریا، سلواکیا، هنګري، رومانیا، بلغاریا، چک جمهوریت او سلووینیا د دې ستراتیژي په تطبیق کې برخه لري. دغه راز ځینې نور هیوادونه هم په دې برخه کې چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي همکاري کوي. د اروپایي ټولنې د سیمه ایزې پالیسۍ کمشنر جانز هان به د دې هیئت مشري کوي. او ټاکل شوی د ترکیه جمهور رئیس نن دغه هیواد د لوی درستیز او صدر اعظم سره په 2003 کال کې د اسلام پاله حکومت د راپرځولو د تورونو په اړه جدي بحثونه وکړي. جمهور رئیس عبدالله ګل د اقدام په داسې حال کې کوي چې پوځ ویلي دي د یو شمېر لوړ رتبه متقاعدو او برحاله پوځي چارواکو نیونی په ترکیه کې وضعیت جدي کړی دی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس ګل له صدر اعظم رجب طیب اردوغان او لوی درستیز الکر باسبوک سره په انقره کې د جمهور ریاست په معنی کې نن وګوري. د دوشنبه په ورځ امنیتي ځواکونه د ترکیه د پاوځ 50 عالی رتبه او پیژندل سوي غړي ونیول چې د سمندري او هوایي ځواکونو دوه پخواني مشران هم پکې کې شامل وو. د ازادي رادیو خبرونه اوري.
دو بجې او 9 دقیقې دي. د افغانستان د دفاع وزارت او د ایساف ځواکونه وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو پر ضد د دوی عملیات په پوره احتیاط پر مخ روان دي او د افغانستان نورو سیمو ته به هم دغه عملیات وغځول شي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره شرایط وضع کړي دي. له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه خپرونه کې مختلف او تازه رپورټونه درته خبرو. بلخوا په لغمان ولایت کې یو شمیر وسلوالو خپلې وسلې دایت پروګرام ته سپارلې دي. په افغانستان کې د ملکي خلکو د وژلې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له اندېښنې مو هم خبرو. د افغانستان او سیمې په اړه په دې خپرونه کې نور رپورټونه هم اوریدلی شئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت او د ایساف ځواکونه وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د دوی عملیات په پوره احتیاط پر مخ روان دي. د دفاع وزارت ویانو په افغانستان کې د ایساف د ځواکونو ویان د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان وکړ چې د دوی عملیاتو مشري د افغان ځواکونو په غاړه ده او مرجع او نادلیل تصفیه وروسته به د عملیاتو لمن د هیواد ټولو ناامنو سیمو ته وغځول شي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روان عملیات د هیواد په نورو ناامنو سیمو کې د پراخو او دوامدارو پوځي عملیاتو پیل دی. د افغانستان د دفاع د وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی چې د پنځشنبه په ورځ د ایساف د ځواکونو له ویاند سره یو ځای د هلمند د عملیاتو په حق له خبریالانو ته معلومات ورکول ویل چې د هلمند په ولایت کې روان عملیات په بری سره پر مخ ځي او د اهدافو د ترسره کیدو وروسته به نورو سیمو ته هم وغځيږي. جنرال عظیمی وویل
عملیات امید قبلا توسط اردوی ملی، نیروهای امنیتی افغان و قوای بین المللی پلانگذاری شده برای مدت 18 ماه در سراسر افغانستان طول خواهد کشید.
عمومی عملیات لپخوا څخه د ملی اردو امنیتی ځواکونو او بهرنی ځواکونو لخوا پلان سوی اتلس میاشتې به دوام وکړي او په ټول هیواد کې به پیل سي. د دې عملیاتو مشري به د افغان ځواکونو په غاړه وي.
جنرال عظیمی دا راپورونه هم رد کړل چې ویل کیږي د هلمند په ولایت کې له 15,000 څخه زیات کورنی او بهرنی پوځیان په عملیاتو کې برخه لري. د وویل په دې عملیاتو کې له 3,000 څخه زیات افغان او له 3,000 څخه لږ بهرنی ځواکونه برخه لري. عظیمی وویل په عملیاتو کې مخالفینو ته درنه مرګ جوړه وخت ده. د وویل په عملیاتو کې تر اوسه د ملي اردو 3 تنه او د وسلوالو 7 تنه وژل شوي او 50 نیول شوي دي. د دا هم وویل په سیمه کې حالات مخ په ښه کېدو دي. د ایساف د ځواکونو ویاند جنرال ایریک ترمبلی وویل د مارجې عملیات به له یوې میاشتې څخه زیات وخت ونه نیسي خو د بیا رغونې کارونه به پکې تر ډېرې مودې پورې دوام وکړي.
As I mentioned in my opening statement,
da amaliyat pa bahir ke diri la starawdin ilaro khod iqtisadi aw tolaniz pur maktagun la para prakh programon pa kardi zmur da amaliyat da pur maktag sara ba da nadali pulus wale ki khalko thadi khidmat wa rasi shi.
Da helman walayat da amaliyat la pail sa khasband las urazi tiri gi aw charwa ki wai che pa pur maktag ki la pura ehtiyat sa khakar khiste kho khalk wai pa amaliyat ki pa lasgun mulki khalk wajal shwi aw tapyan shwi di. همدارنګ ویل کیږي چې په زورګونو خلکو سیمه پرېخه او د بیکورۍ لستونزو سره مخ دي. خو د دفاع وزارت وایي تر اوسه 3,000 بیکورو سره مرستي کړې دي او نور ته هم تیارې نیولې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره شرایط وضع کړي دي. دغه شرایط بیا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په برخه کې لګ بیل دي. په دې اړه احمد شیبر ریپورت لري چې همدغه سره په سټوډیو کې ده.
مننه. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د ولسمشر بارک اوباما اداره په سرعت په افغانستان کې د سولې د هڅو په لور ورنږدې کیږي. د امریکا حکومت غواړي مخکې تر دې چې د طالبانو له مشرانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي له وروستیو پوځي عملیاتو په دې برخه کې ګټه واخلي. د سولې د خبرو په برخه کې امریکا د ټیټ کچې له طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د هڅو ملاتړ کوي خو داسې ښکاري چې له جګپوریو طالبانو سره د روغې خبرو ته امریکایان تر دې دمه چې نږدې دوی اونۍ د مرجې له عملیاتو تیرې شي ډېر لیواله نه دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک وایي پکار دی چې د سولې خبرې له پوځي هڅو سره یو ځای پر مخ ولاړې شي. هولبروک رویټرز اژانس ته وویل په سیاسي کچه خبرې اترې باید د جګړې د ډګر د حقیقت انعکاس وي. سیاسي څېړونکي وایي چې واشنگتن له ناټو غواړي چې برلاسه وي څو د طالبانو پر مشرانو فشار راشي او خبرو ته کښېني. د سیاسي څېړونکو په باور امریکا نه غواړي چې تر هغه مهاله صبر وکړي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي بیا د قدرت یو خلا رامنځته شي. د اوس لپاره د امریکا توجه د مارجې لور ته ده چې دا جګړه د بارک اوباما د نوې ستراتیژۍ لپاره یو آزموینه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جیک لیو وویل تر اوسه دا وار له مخه ده چې د سولې د خبرو په اړه څه وویل شي. اوس موږ د ډیرو جدي پوځي عملیاتو په پیل کې یو. د امریکا اصلي هڅه دا ده چې د طالبانو افراد د سولې له بهیر سره یوځای شي. د دې په بدل کې چې طالبان وسلې پر مځکه کیږدي، دوی ته د کارونو د موندلو وړاندیز شوی. د طالبانو مشرانو ته بیا دا شرط زیات شوی ښودل شوی دی. د دوی مشر ملا محمد عمر ته وړاندیز شوی دی چې له تشدد د لاس واخلي، له القاعده سره د رابطه نه ساتي او د افغانستان اساسي قانون ته دې درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پی جی کرولی وویل له سیاسي بهیر سره د یوځای کېدو لپاره دغه درې شرط یو مخ ضروري دي. رویټرز اژانس لیکي وروسته تر دې چې په وروستیو کې پاکستان د طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر ونیو، نو د سولې خبرې یو ډول داسې راوڅرخېدې چې په سلام مشورو کې د اسلام آباد هم ګډون وکړي.
وامریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره شرایط وضع کړي دي. بلخوا په داسې حال کې چې په افغانستان کې له طالبانو سره د پټو چینلونو لارې د سولې د خبرو اترو هڅې روانې دي، کارپوهان وایي چې دا هڅې د دې لپاره کېږي چې مخالف اړخونه ځان یو د بل په غوښتنو او اهدافو پوه کړي. رویټرز خبري اژانس د برتانیې د آکسفورډ پوهنتون له یو څېړونکي اودري کورس کرونین سره په مرکه کې دا موضوع څېړلې ده. کرونین په نړۍ کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د هغوی د فعالیت د ختمولو پړه ګڼ کتابونه لیکلي دي. تروریزم څنګه ختمېدای شي د دې د یو کتاب نوم دی چې له 1988 میلادي کال راهیسې د نړۍ د 415 فعالو وسلوالو ډلو پړه د څېړنو مجموعه ده. میرمن کرونن له رویټرز خبري اژانس سره له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پر بیلابیلو اړخونو خبرې کړي چې جزئیات احمد تکل لري.
د امنیتی چارو څېړونکي اودري کورت کرونین وایي له طالبانو سره د سولې له هر راز احتمالي خبرو مخکې ښایي لازمه وي چې د طالبانو د غورځنګ د پیچلي ترکیب او د دوی د انګیزو د عواملو د معلومولو لپاره له دوی سره تماسونه ټینګ شي. سپینه مڼۍ وایي چې له طالبانو سره مستقیم تماس نه لري او امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې د احتمالي خبرو ترڅنګ باید د طالبانو ضد پوځي کمپاین هم جاری وي، خو ښکاري چې له طالبانو سره غیر مستقیم تماسونه ټینګ شوي دي. د راپورونو له مخې افغان سیاستوال او د طالبانو د متحدو ډلو استازیو تیره میاشت د مالدیف په ټاپو کې کتنه سره وکړه او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای ایډه هم په جنوري میاشت کې په دوبۍ کې د طالبانو له استازیو سره وکتل، که څه هم ملګري ملتونو نه دا راپورونه ردوي. د آکسفورد پوهنتون د جګړې د بدلیدونکو خصوصیت د پروګرام جګپوړې غړي اودري کورت کرونین وایي چې دا د متخصصو ډلو ترمنځ د سولې په معاملو کې یو عامه خبره ده چې ځان یو د بل په دریځ پوه او ځان ته د مقابل لوري اندازه معلومه کړي چې آیا د معاملې امکان ورسره شته کنه. کرونین له رویټر خبري اژانس سره په مرکه کې وویل له خبرو اترو سره تل د پردې تر شا تماسونه ملګري وي. دا وایي تاسو باید پرله پسې مقابل لوري ته داسې استازي واستوئ چې خیرات شي، ځینې وخت د استخباراتو اجنټان او کله درېمګړي کسان. میرمن کرونین وایي چې دا به د حکومتي چارواکو لوی غفلت وي که په ټیټه کچه دا ډول چینلونه رامنځته نه کړي. ولسمشر حامد کرزی له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې لپاره په دې وروستیو کې یو هر اړخیزه تګلاره جوړه کړې ده او د دوی پر مشرانو یې غږ کړی چې د حکومت لخوا په جوړېدونکې لویه جرګه کې برخه واخلي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې په ډګر کې د بری خوند لیدلی او د هیواد پر زیاتو سیمو یې د خپلې واکمنۍ کړۍ راتنګه کړې، کم شمیر افغانان هیله مندي چې د سولې هلې ځلې به نتیجه ورکړي. خو میرمن کرونین چې د وسلوالو فعالیتونو په اړه یې ګڼ کتابونه لیکلي دي وایي د پخلاینې د خبرو اترو لپاره د افغانستان په سیاسي صحنه کې فعالیت هومره مهم دی لکه پوځي اقدامات چې دي. کرونین وایي د طالبانو په اړه خبرې د افرادو د یوې مغلقې مجموعې په اړه خبرې کول دي. د سیاسي چارو دات څېړونکي وایي په داسې حال کې چې طالبان په دې پوهیږي چې لوی ښارونه له امریکایانو نشي نیولی، پوښتنه دا ده چې آیا دوی ځان ته سیاسي موقف قایل دي او کنه. دا زیاتوي دا چې طالبان خپلو سیاسي اهدافو ته د جګړې د دوام له لارې رسیدلی نشي هغه تعبیر دی چې کولی شي دوی خبرو اترو ته وهڅوي. د سیاسي چارو ځینې نور کارپوهان وایي د امریکا دا پلان چې د 2011 کال د جولای تر میاشتې پورې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپاري ښایي طالبان په خبرو اترو کې له ګډون څخه ډډې کولو ته وهڅوي، ځکه فکر به کوي چې واشنگټن ښایي د ولسمشر حامد کرزي له ملاتړ څخه لاس واخلي. خو میرمن کرونین وایي دا به حتماً یو خنډ نه وي، ځکه که چېرته د امریکا ملي امنیت ته بیا هم خطر پیښ شي امریکایي ځواکونه سمدستي افغانستان ته ستنېدای شي او افغانان ټول په دې پوهیږي.
د برتانیا لومړی وزیر ګوردن براون وایي برتانوي عسکر د دې لپاره په افغانستان کې دي چې د هغو تروریستي دسیسو مخه ونیسي چې له هغه ځایه د برتانیا کوڅو ته راوړل کیږي. ښاغلی براون وویل د ترهګرۍ ډېرې دسیسې چې په برتانیا کې موندل شوي دي ښایي په افغانستان او پاکستان کې تنظیم شوي دي. د ویل هڅه کوي چې د افغانستان کورني ځواکونو ته روزنه ورکړي او یو شمېر ډېر شي او شمېر ډېر شي چې برتانوي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره برابر شي. لومړی وزیر د چهارشنبه پر ورځ له غرمې وروسته د برتانیا په پارلمان کې د استازو پوښتنو ته ځوابونه ویل. ښاغلی براون ویل حکومت د پاکستان له چارواکو سره ګډ کار کوي چې سیمه ییز خلک د مدرسو له اغېز څخه خلاص کړي. نور حال له لندنه د حنان حبیبزی په رپورټ کې.
د برتانیا لومړی وزیر په څرګنده توګه وویل هیواد ته ترهګریز ګواښونه له افغانستان څخه ورپېښ دي. د پارلمان یو استازي هغه ته د یو شمېر برتانویانو مخالفت وریاد کړ چې افغانستان ته د پوځ له لیږلو سره لري. دې استازي وپوښتل په رښتیا دغه سرتیري هلته د ثبات لپاره کار کوي؟ ښاغلی براون ځواب داسې ورکړ:
That first of all, we are in Afghanistan because there is a threat of terrorism on the streets of Britain.
نموړی وای تر ټولو لومړی موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې له هغه ځایه د برتانیا کوڅو ته د ترهګرۍ ګواښ پیښ دی. او زه دا تکرار سره وایم، ډیری هغه دسیسې چې په برتانیا کې موندل شوي دي او هغه چې د خلکو ژوند ته یې ګواښ پیښ کړی، ډیری له افغانستان او پاکستان څخه راځي. په بله وینا، دا خپله په برتانیا یا اروپا کې نه دي جوړې شوي، بلکې دا په هغه سیمه کې چمتو شوي دي. نو د دې لپاره موږ په افغانستان کې یو چې د القاعدې مخه ونیسو، چې د افغانستان چارې په لاس کې وانخلي او د طالبانو حکومت هلته جوړ نه
شي.
د برتانیا لومړی وزیر وویل په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره یو هدف لري او دغه مخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو بیا جوړونه ده. د خبر ورکړ چې تر 2011 کال پورې به افغانستان 300,000 امنیتي لخر ولري. دای وای موږ خپل خلک هڅو چې موږ په افغانستان کې یو مخه لرو او هغه د افغان ځواکونو روزنه ده. په 2011 کال کې به هلته د افغانستان 300,000 پولیس، امنیتي کسان یا پوځ وي. هلته به د ایتلافي ځواکونو په ګډون د پوځ لوی شمېر وي. نو افغان امنیتی ځواکونه د دې جوګه شي چې د خپل هیواد امنیتی کنټرول وساتي او زمنګ ځواکونو ته اجازه ورکړي چې خپل هیواد ته راستانه شي. ښاغلی براون په پاکستان کې د افغان طالبانو د یو مخکخ مشر ملا برادر نیولو ته په اشاره سره وویل له اسلام آباد سره ګډ کار کوي چې د طالبانو د فعالیتونو مخه ډب کړي.
danger that is posed by both the Afghan Taliban and the Pakistan Taliban.
دای وای د پارلمان خاغلی رئیس هغه خطر چې له دواړو څرګندای، له افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو څخه چې دواړه له پاکستان څخه کار کوي، داسې څه دي چې هر ورځ ډیریږي. موږ له پاکستان سره کار کوو، نو موږ د طالبانو ترمنځ یرغل کولای شو. هلته یوازې په څو نیو کې د افغان طالبانو د مشرتابه لورته ځینې بریاوې وې او په هم مهاله توګه به موږ د پاکستان له امنیتي کسانو سره خپل کار ته دوام ورکړو. موږ بیا هم د پاکستان خلکو ته وایو چې موږ به د ماشومانو له زده کړو سره مرسته وکړو. موږ له تاسو غواړو چې له موږ سره کار وکړئ، نو مدرسې به د پاکستان پر ځوانانو اغیز ونه لري. لکه څرنګه چې ښاغلی براون ویل، د لویدیز حکومتونه په پاکستان کې د دینی مدرسو له پراخ اغیز څخه اندېښمن دي. هغه مدرسې چې د طالبانو غورځنګ ته مشران او جنګیالي وړاندې کړي دي، او دې غورځنګ اوس د نړیوالې ټولنې په وړاندې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. اوس نړیواله ټولنه هڅه کوي چې پاکستان قانع کړي چې د دینی مدرسو په وړاندې داسې ګامونه واخلي چې د تنکیو ځوانانو د جلب او جذب لړۍ نوره بنده شي.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په لغمان ولایت کې یو شمېر مخالف وسلوالو خپلې وسلې دغلته حکومتي چارواکو ته وسپارلې. په دې اړه داود وفا رپورټ لري.
د لغمان ولایت جهادي قمندانانو 350 میله سپکې او درنې وسلې د دغه ولایت چارواکو ته وسپارلې. د لغمان د والی وایان سید احمد صافي وویل:
لغمان ولایت مرکز اول شنګ ولسوالۍ اړوند یو تعداد پخواني جهادي قمندانانو لخوا 35 ملا مختلف نوع وصله لغمان والی کغری لطف الله مشال تا وز پرل شد چه روسته در لغمان دوالی سب لخوا تدائک پروسی تا وز پرل شد ترکیه تما پر لغمان که تقریبا 200 ملا وصله دائک تا سپرل شده او دیر زربا مرکز هم در کرغیو پشم نسولی در مرکز یا در سولی در منطقی بنوم باندی اعلان چی کم چه در تمرستی کی آقا بدوی تا هم راورتی
بل پلو پر لغمان ولایت که در چار شنبه پورز در یو باب خونجی در جوڑی دو در بنسد تیگا کی خودل شو او بل خونجی چی جوڑ شوی او در زکون کو پر مخ پرانستل شو یو زلبیا سید احمد ساپه
در مرکز محفوظ در احتلمک در نسوانو دیسی ودانه دبر در لغمان ولایت مرسکال عادی مرتضی حیدت کلندرزی او در معرف ریز استاد صدیلا رویا پلاس بنده کی خودل شد ده ودانه چی 15,000 امریکای دلار پی مصرف را دی در جاپان یواد کمبرست بنده در جوڑی گی دول سخونی داری چی آتی درسی و سروری داری خونی دی او تقریبا نیم جریب ساها که چی سنی لحاته و در نیم جریب ساها که جوڑی که نور ملخا تم بکی موجودی اندار از در لغمان ولد پی داری ساها که پی مرکز که در لفاظ ودانه در لغمان ولد پلاستیال حاجی مرتضی هدت کلندرزی پلاس او در اجرار اصد لخوا در پاتی پریکاولو سرا کدرسن توس پرل شو دغه ودانه چې یو لکو 15,000 امریکایي ډالر په مصرف راغلی و د دولت معارف وزارت انکشافي بودیجې په مصرف باندې جوړ شوی و شپه خونې لري او 800 حافظ صاحبان په دې کې درس وایي
په تېر یوه کال کې په لغمان ولایت کې د ښوونځیو لویو لارو او د ملي پیوستون پروګرام د تطبیق په لړ کې ګڼې کلیوالي پروژې تطبیق شوي چې له امله یې سیمه ییز خلک راتلونکي ته هیله مند شوي دي
د نورستان خلک د چارواکو هغه رپورټ ردوي چې وایي د غلطه بند شوی لارې برته پرانستل شوې دي د نورستان اوسیدونکو اوس هم د غلطه لوی لارې د خلکو پر مخ تړلې پاتې په دې اړه پام وکړئ د روحلان وری رپورټ ته
د نورستان مرکز پارون څخه دوه تنو د پنځشنبه په سهار ازادي راډیو ته پر تلیفون وویل تیر ورځ چې د ټولګټو چارو رئیس زابط خان منګل زنو خبري رسنیو ته د لارې د خلاصون کوم راپور ورکړی وو هغه سم نه دی او تر اوسه هم د پارون او واما ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سرک د واورو د ورښت او د تیګو خوېدو له امله د ترافیکو پر مخ بند دی
او نور بار کلی بار دیگه که لول کمر راگل داره نواجی دوشی عام چلن نیست کنی دا سیواره دا سیواره اشتین و دل بکنه سخت دا واره شده دا واره تو پارون گره پارون دا کتراس نا پایدل لازم کتراس پر جیز راگل که دارم دا لاری مشکلات لدون لک شان که دوازه بر کجا راگل و آقای لک خلاص شده و بیاد لک لک باز نکی دا زکی مطی پراپه دیا
دوی وای د فوید امیر ریاست همیشه د نورستان د لارو د خلاصون او پاکولو پر نوم له مرکزی دولت څخه پیسې اخیستي خو تر اوسه یې له لارو څخه د واورو د لرې کولو کار کې خلکو سره مرسته نه ده کړې د نورستان د امنیت قومندان جنرال محمد قسیم پیمان ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل پولیس او ولس د چتراس نن تر پارونه پورې له سرک څخه د واورو او تیګو پر لرې کولو بوخت دي او د سرک د خلاصولو کومه دعوه چې د فوید امیر ریاست کړي دا اشتباه ده او هیڅ حقیقت نه لري
یو کومه غازو اشتباه است یو مکمل شما مشه که از خود مردم پرسان کنین
موږ چې هر څومره هڅه وکړه چې د خلکو د شکایتونو په اړه د فوید امیر د رئیس نظر راواخلو خو د هغه د تلیفون د بندوالي لامل په دې کار بریالی نشو نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرنی ولایت ته چې هر کال پکې د ژمي پر مهال ډېری واوري وریږي او دغه ولایت ته تلل لاره د ترافیکو پر وړاندې تړل کیږي
د عامه روغتیا وزارت ملي ټولنه جوړ او د چهارشنبه په ورځ خپل فعالیت پیل کړ د دې ټولنې مسؤلان وایي دا ټولنه به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ستونزې هوارې کړي او د هغوی کاري ظرفیتونه به اوچت کړي په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته
د عامه روغتیا وزارت د ملي ټولنې مسؤلان وایي چې دا ارګان به وتوانېږي د افغانستان په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ستونزې په ګوته او د حل لپاره لازم اقدام وکړي د دې ټولنې رئیس ډاکټر احمد شاه صالحي د چهارشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت د ملي ټولنې د پرانستلو په مهال په کابل کې وویل چې دا مهال په ولایتونو کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي ډېرې ستونزې لري خو د هوارولو لپاره به یې دا ټولنه له بېلابېلو لارو څخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي
حمایت بر رشد معیارات بلند علمی صحت عامه.
دیوی د عامه روغتیا وزارت د علمی سطح لوري دو څخه ملاتړ ډاکټرانو متخصصینو او خلکو ته د ورکشاپونو سیمینارونو او نورو پروګرامونو لاله د نویو معلوماتو ورکول د عامه روغتیا لپاره د بشري منابعو پراخول د عامه روغتیا د مجلې چاپول او د یو انټرنیټي سایت جوړول به د دې ټولنې له مهمو کارونو څخه وي. ډاکټر صالحی سرګند کړه چې د افغانستان له سلور ډیر شولایتونو څخه ډاکټران او روغتیایي کارکونکي د دې ملي ټولنې غړي دي او دوی به وکولای شي چې د بشري منابعو په پیوړی کولو کې مهم رول ولوبوي.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورید. ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. فرشته جلال زیر سره په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په مارچ کې د عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به د افغانستان په ځینې نورو ولایتونو کې هم د عملیاتو د لړۍ پیل شي. په افغانستان کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي په پاکستان کې د طالبانو د رهبرانو نیول کېدو په افغانستان کې د سولې پروسې ته خنډ جوړ کړی. د پاکستان نن د اول وار لپاره په رسمي ډول د سولې مذاکرې پیل کړې. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدوف وایي د یو د امریکا جمهور رئیس به د سٹارټ په نامه د اټومي وسلو د کمولو په برخه کې د نوې ستراتیژیک تړون د لاسته کولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. د جمهور رئیس باراک اوباما اداري پر اسرائیلو انتقاد کړی چې په فلسطینی خاوره کې دوه زیارتونه د اسرائیلو د کلتوري میراثونو په لیست کې ثبت کړي دي. د یوکرين جمهور رئیس ویکتوریا نوکوویچ د دغه هیواد جمهوری ریاست د انتخاباتو تر بیا غټولو وروسته نن د لوړی مراسم پر ځای کړل. او د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل د یونان، هسپانیا او پرتګال اقتصادي ستونزو ته په توجه د اورو د ارزښت په اړه اندیښنه څرګنده کړه.
دا خبرونه لندیس موله ازادي رادیو څخه اوریدو. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په نوښت او د محمود ترسید فکری مرکز لخوا د سیمې او د افغانستان د روسي په خو پړه د پنځشنبه په ورځ یو تحلیلي غونډه چې نیول شو. په دې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د سولې بهید دی ګړندې کړی شي او باید ګاونډي هیوادونو په دې کې همکاري وکړي او هڅونه کړي چې د سولې د غروانې هڅې سبوتاش کړي. پام وکړي په دې اړه له کابل د مجاهد جواد رپورټ ته.
افغان کتون کې وایي په پاکستان کې د طالب مشرانو د نیولو وروستی بهیر په افغانستان کې د سولې روان هڅو ته زیان رسوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز لخوا په یوه څېړنیز بحث کې چې همدې موضوع ته ټاکل شوی و له پاکستان څخه په کلکه وغوښتل شول چې نیول شوي طالب مشران دې د افغانستان حکومت ته وسپاري. د سیمې یو سیاسي کارپوه عبدالرشید وزیري په دغې غونډه کې وویل چې نیول شوي طالب مشران ټول هغه کسان و چې د راپورونو پر بنسټ یې د سولې له بهیر سره لیوالتیا درلوده.
ګڼو کارپوهانو د ملا برادر نیول د سولې پروګرام سبوتاش وګڼلو او داسې فکر کوي چې پاکستان په دغې شي دوه نه بلکې څو مرغۍ ولي. اول غواړي امریکا او نړۍ ته ثابته کړي دا پاکستان دی چې طالبان هم روزلی شي، هم یې جنګولی شي او هم یې لسونه ورتړلی شي. دوهم امریکایانو څخه د دې مرستې په عوض کې نورې پیسې، امتیازات او سیاسي برلاسي ترلاسه کړي او دا ور وښيي چې دا پاکستان دی چې په یو حرکت د طالبانو ملا او مغزای متولی شي. دریم طالبانو ته خبرداري ورکړي چې کله پاکستان د ګټو په خلاف وي فکر هم وکړ نو ولچک وزولنه وشي.
شاوخوا دوونی مخکې د پاکستان په کراچي ښار کې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر مرستیال، مولا برادر د پاکستان او امریکایي استخباراتي کړیو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو او تری وروسته یې د طالبانو د بل نامتو مشر مولوي کبیر او د لسو نورو طالب قومندانانو د نیولو راپورونه خبر شول. خاغلی وزیر زیاته کړه چې د پاکستان لخوا د طالب مشرانو نیول له بل پلوه خپل پاکستان ته هم سخت زیان رسوي او هغه داسې چې په طالبانو کې به د پاکستان په وړاندې بې اعتمادي او حتی کرکه رامنځته شي. ښایي طالبان په دې فکر وکړي چې پاکستان یوازې له دوی څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او هر کله چې احساس کړي چې د طالبانو کومه څیره یا ډله نوره په درد نه خوري نو د امتیازاتو په وړاندې یې له صحنې څخه په نیولو او حتی وژلو سره لرې کولای شي. یو بل افغان سیاسي کارپوه عبدالرحمن هوتکی په غونډه کې وویل چې کله چې دغه نیول شوي طالب مشران د افغانستان حکومت ته وسپارل شي نو باید ورسره د جنایي بندیانو په څیر سلوک ونه شي بلکې د سولې پر روان بهیر کې د ترې ګټه واخیستل شي.
ما په نظر ورابدای چې د پاکستان دولت ټول د کسانې سیمنولې د افغانستان دولت ته وسپاري او د افغانستان دولت د دوی څخه د سولې پر اوستو کې استفاده وکړي. اوس کله راځي دلته هم زندان ته چولو کې بیا نو د سولې پروسه معنا سره
په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې په دې ورځو کې نه یوازې د حامد کرزي د حکومت بلکې د نړیوالې ټولنې لخوا هم توندې هڅې روانې دي. متحده ایالاتو ویلي دي چې په بشپړه توګه به د دغې لړۍ ملاتړ کوي او حتی سعودي عربستان د افغان حکومت او د مخالفینو ترمنځ د منځګړیتوب په برخه کې هم خپل بشپړ چمتووالی ښودلی. خو په عین حال کې بیا زیات خلک د افغانستان په جنوبي برخو کې د پراخو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره چې چارواکي وایي لمن به یې د افغانستان نورو ولایتونو ته هم وغځول شي چندان موافق نه دي او ویره لري چې ښایي دا به د سولې په روان بهیر باندې منفي اغېز ولري. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ورسېو کې د ملکی تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي په تیرو دوه اونیو کې په بیلابیلو چاودنو او پوځي عملیاتو کې درې شپېته ملکی وګړي وشل شوي دي چې په روان لمریز کال کې ملکی تلفات 2000 ته ورسېدل. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي کچېرې دا لړۍ همدا شان دوام وکړي دوی به خپل اعتراض نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. زکیه غیاسی له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا په جګړو کې لښکرو اړخونه وغوښتل چې د عامه خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي او د جګړې د اصولو درناوی وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوه اونیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیات او چاودنو په ترڅ کې درې شپېته ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي نادر نادري ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې د هلمند روان پوځي عملیاتو په اشاره وویل چې د عملیاتو په مهال د ملکي وګړو د ژوند خوندي کول لپاره شوي عملی نشوي. د د پوینا په دې عملیاتو کې تر دې مهاله د 14 ماشومان په ګډون 28 ملکی خلک وژل شوي او د 10 ماشومان په ګډون 20 نور ټپیان دي. ښاغلی نادری ویل کچر د لړۍ همدا شان دوام وکړي نو دوی به نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو ته خپل د اعتراض غږ اوچت کړي او په بهرنۍ او کورنۍ ځواکونو به د فشار راوړلو او غوښتنه وکړي.
موږ سره پولیس او ځواکونه نشته یا محکمې موږ سره نشته. هغه شی چې موږ کولی شو چې دا چې نه یوازې افغان حکومت نه یوازې ځواکونه ته بلکې نه یوازې ټولنې ته ملګرو ملتونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته کچیرې هغه افغانان چې د دغه ځواکونو لخوا بې د ودې څخه او د سهلنګاري د ودې څخه وجل کیږي دوی ته باید کرامت ورکړل شي. دوی ته باید همداراز جنایي تحقیقات ترسره شي او کچیرې د غوري د وجې کسان وژل شوي په هغه حالت کې باید جنایي تحقیقات ترسره شي او دغه کسان محاکمه.
ښاغلی نادري د وسلوال مخالفین لخوا د ننګرهار په سرخ رود ولسوالۍ او د هلمند په لښکرګاه ښار کې ځان وژونکي حملې هم د ملکي وګړو لپاره خونړۍ وبللې او وی وی چې په دې پیښو کې لږ تر لږه یو ملکي وګړي وژل شوي او زیات شمېر یې ټپیان دي. ښاغلی نادري ویل که څه هم چې دوی په افغانستان کې ملکي مرګ ژوبله په وار وار سره غندلې خو بیا هم په دې برخه کې ښکېلو ډلو د دوی اعتراضونو ته غوږ نه دی نیولی. نوموړي اندېښنه وښوده چې سخت کال بیا په افغانستان کې ملکي تلفات زیات شوي چې زیاتره یې د وسلوال مخالفینو په ځان وژونکو بریدونو د سړک غاړې په بمې چاودنو او د نړیوالو ځواکونو د هوایي بمبارۍ له امله رامنځته شوي دي. هغه زیاته کړه چې په روان کال کې د یادو شویو پیښو له امله 2000 ملکي خلک وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د خلکو او افغان دولت خو سره پرولې او مشرانو جرګې خو بیا د داسې پیښو د عاملینو د محاکمې غوښتنه هم کړې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په هرات ولایت کې د خبريالانو یو غیر دولتي ټولنې او د هرات خاروالۍ دغلته د مطبوعاتو د پارک د جوړولو کار پیل کړی دی. شرف دونی سنګزی په دې اړه تفصیل لري.
په هرات کې د افغان ژورنالیزم د کلوب مشر محمد ویرماچ ازادي راډیو ته وویل د مطبوعاتو د پارک لپاره خاروالۍ شپې تجربه ځمکه د خبريالانو په واقع پرېښووله او د ازادۍ په نوم د وسلې د جوړېدو ترڅنګ نور کارونه عملا پیل شوي دي.
دغه پارک تقریبا د 500 تر شپېته جربو زمکو پورې اټکل شوې ده. دا د ښار په شمال خواته پراته ده، ډېر یو خسیمه ده. نو مونږ هم وخت چې دا پارک باید مطبوعاتو په نمونه مول شي، نو د هرات شروالۍ په موافقه او د والی په تایید سره نو مونږ دا کار شروع کړی ده. دا پارک تقریبا شاوخوا 1500 ډالر مصرف پکې راځي او د هرات شروالۍ سره ګډه کار پیل کو. نو په دغه پارک کې مونږ غواړو چې د ازادي بیان یو غټ منار جوړ شي. نو په دغه منار کې هغه ژورنالیستان د ژورنالیزم لپاره خدمتونه کړي دي، هغوی نومونه هلته به ولیکل شي.
د پارک د بنسټ ډبرې کې هدو مناسبتي غونډه کې د هرات په والي سربیره ګڼنور دولتي او غیر دولتي موسسو مشرانو حضور لري. په هیواد کې د مطبوعاتو په تاریخ کې په خپل ډول کې دا یو بېساري پرمختګ یاد کړ. د هرات ښاروال محمد سلیم ترکی وویل ادارې د بیان ازادۍ ته په درنښت دغه ګام پورته کړ، څو خبریالانو ته په دغه ډول ښې کاري اسانتیاوې برابرې کړی شي. د افغان ژورنالیزم مطبوعاتي کلوب مشر وویل پارک به د تفریحي فضا تر څنګ د یوه کتابتون او د کانفرنسونو لپاره ځانګړې ودانۍ جوړې کړی شي. د مطبوعاتو د پارک لپاره د هرات شمالي څنډه تخت سفر او ملت بڼ منځ کې ځمکه ځانګړې شوې ده. دا چې دغه پارک جوړښت ته خبریالان په کومه سترګه ګوري، په هرات ولایت کې به د څو تنو ازادو خبریالانو نظرونه واورو.
زما نوم عبدالباقی دی، تخلص مې مطمئن ده. دغه مطبوعاتو پارک چې تر لاس لاندې نیول سوی دی، دا یو اړین ضرورت دی د خبریالانو دپاره. خو خدای دې وکړي چې دا په واقعیت باندې تبدیل شي او هغه کسان چې د دې په راس کې دي هغه وکولی شي چې دا کار سرته ورسوي، ځکه چې داسې پروژې ډېرې د ټولو قشرونو دپاره پیل سوي دي او بیا هغه دغسې نیمګړې پاتې سوي دي.
منم خدا فایزه فخری سمیتن از خبرنگاران در ولایت هرات و ما فکر میکنم یک گام بسیار مثبت است که در سایر ولایت ها صورت نگرفته و نیاز بسیار مبرم است، بخاطر که یک شرایط بر خبرنگاران اولین بار است که به وجود آمد.
حامد مومن هستم که بتانن خبرنگارا در ازی پارک از فضای سبزی پارک استفاده بکنن و مطالعه درست بکنن.
هم در از خبریالانو د دغه ټولنې مشر ویل چې د هرات والی او خروالی څخه اتیاته نه هغه خبریالانو لپاره چې کورونه نه لري شاید اینو می خارګوټی کې د کورونو لپاره د ځمکې د ویش حکم ترلاسه کړل.
د کور دی مشکل حلولو لپاره د هرات شروالی سره د والی پتاي سره مو تقریبا د اتیا نومروز مکه مو برابر کړی ده. نو ان شاء الله تعالی دا کار جریان لري. نو کېدای شي مونږ ټول خپل ملګرو ته احوال ورکړی دي څوک چې ځمکه نه لري یا شروالی نه ځمکه نه دي اخیستې، خپل درخواستونه دي راوړي او مونږ په کار واچو.
په هرات ولایت کې د خبریالانو په نوم د یو پارک د جوړښت او کورونو لپاره د ځمکې ویشلو ته ګڼه خبریالان او قلموال خوښي. هغوی یو شمېر کسانو سره چې ازادۍ راډیو خبرې وکړې هیله یې وښوده چې په دغه لار کې به دولت او نړیواله ټولنه مرسته ورسره وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. د کندهار د معروف ولسوالۍ ځینې افغانان شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې د ځینو قمندانانو لخوا ځورول کیږي او پر دوی باندې له وسلوالو طالبانو سره د لاس لرلو تور هم لګول کیږي. خو دوی وایي چې له طالبانو سره هیڅ کوم تړاو نه لري. دغه افغانان له کندهاره د بلوچستان سرخاب کمپ ته کډه شوي دي چې په اړه له هغه ځای د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ اورو.
د کندهار ښار شمال ختیځ لوري ته د معروف ولسوالۍ ځینې افغانان چې د بلوچستان پښین سیمې ته څیرمه سرخاب کمپ ته راغلي دي شکایت کوي چې وایي په ولسوالۍ کې د حکومت د ځینو قمندانانو لخوا ځورول کیږي او تور پور لګیږي چې ګواکې دوی له وسلوالو طالبانو سره لاس لري. د معروف ولسوالۍ یو اوسېدونکی ولی محمد وایي
مز دغه معروف ولسوالۍ کې وسیزو ساګزي مثال شپږ وکلي یو دا د معروف حکومت قمندان یم نه د دې سره د بارځي د کوم اسکر سره د خپل اسکر د دې سره موږ ډیر څنګه ځل قاعده په نامه موږ زیری موږ د تخپلوان مخ راغلی او سرخاب ته اوس موږ هم راغلی واړو چې دلته نور هم دلته راځو دوی په دې موږ زیری وایي ته خو هغه طالبان حکومت چې ولو په حکومت په وخت کې ټول د نامدمر د کوم سره ولاړ وو طالبان په وخت په هغه موږ زیری یو زیری لري پر بارډر مې هم نه پیژندل نور خلک یې په جلو نمود طالبان سره هیڅ ناس نه لرو ته باغونه لرو ته کلي نه لرو ځنګور باغونه په سوو باغونه لرو کلي لرو هیڅ ناس ولانه وصلو.
د معروف اوسیدونکو افغانان وایي په ولسوالۍ کې د قبیلوي تبعیض ورته هم لمن وهل کیږي او ډیری وخت د همدې تبعیض له امله د نورو قبیلو خلک چې په حکومت کې لوړې څوکۍ لري پر دوی باندې له وسلوالو ډلو سره د لاس لرلو تور لګوي او وایي چې کله کله خو په زندانونو کې هم په همدې تور په بند کې ساتل کیږي. د معروف یو بل اوسیدونکی رحمت الله بواورو
من ډیر زیروی مدار ته بازار ته وردو مدار قاعده په نامه سره زوري یا د قومي خاطر باندې دي خپل اسکر دغه ورسره دي درګځي نو دې مشتوای تیار قاعده یا سره د کابل د خاصه یا د نوې مقامات څخه یو آیات راځي به د حالات په خپل وګوري د نږدې څخه
د معروف له اوسېدونکو څخه مې وپوښتل چې خپل دغه شکایت یې د کندهار ولایت والي ته وړی که څنګه خو دوی وویل چې له والي څخه په دې برخه کې د مثبت اقدام هیله نه لري ځکه نو دوی هم هغه ته نه دي ورغلي حاجي علي محمد بارکزی له بهرنیو ځواکونو څخه د دې شخړې د هوارېدو غوښتنه کوي
دا په دغه کلي په کورو کې مو ګرځي تلاشۍ کېږي په لارې لوسو کلاچ خلک بازار ته ورشي د یوې ګانچې د دوو ګانچو لپاره د درو سوو لپاره جرخانه جوړه کړې دي د دې چپشینې د ارایلک درې سوو فیجي نواک کومنده اصاب موږ یې ولا بازار ته نه هیله کوي موږ یې ډېر ستړي کړي موږ وژانو چا موږ د دنیاوالو څه دا خواست وو چې دې راشي د نږدې څه د حالات موږ ووینو نه څه موږ چا ته وژاو موږ مجبور یو منال
دغه کسان په معروف ولسوالۍ کې د دوی د ځورونو د پای ته رسېدو غوښتنه کوي چې وایي دوی وکولی سي بیرته خپلې ولسوالۍ ته ورکډه سي وایي که یې دغه ستونزه هواره نه سي نو دوی به خپلې ټولې کورنۍ پاکستان ته راکډه کړي او دې ته به اړ سي چې له وسلوالو طالبانو سره ملګري سي حاجي احمدالله په دې اړه وایي
چیرې موږ دغه غوښتنې د افغانستان حکومت نړیوال ونه مني نو بیا موږ غرو ته خیږو د القاعده سره به مرسته کوو موږ به پاکستان حکومت ته رابارېږو اوس هم زموږ کورونه بار شوي دي موږ به د هغو څخه کومک غواړو نړیوال زموږ غور وکړي او دغه د افغانستان حکومت پارلمان زموږ ناره واوري که چیرې موږ ناره نه واورېدل چې بیا موږ غرو ته خیږو موږ د حکومت پر ضد درېږو اوس موږ تېلن یو لس کوره پنځلس کوره راغلي په سوونو کورونه زموږ سره سره
د معروف ولسوالۍ دغه اوسېدونکي وایي دوی د څو قبیلو له مشرانو او سپینږرو سره یو ځای د بلوچستان سرخاب کمپ ته راغلي دي چې وکولی سي د خبرو اترو په وسیله دې شخړې ته د پای ټکی کښېږدي دوی د افغانستان له مرکزي حکومت څخه په دې اړه د جدي اقدام غوښتنه هم کوي بارکوال میخیل د ازادي راډیو کوټه
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ کابل 1411 کندهار 22 هرات 24 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست یاو او پیښور وسوت څلوراتیا موږ ستاسو لیکونو ته ګورو تاسو یې نتیجو ته وګورئ
د ازادي رادیو خبرونه چې د سحر لهونه د ماخام تر وو پورې دوام کوي د افغانستان په 75 خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې د اف ام بسل 0.5 سپا په ډیر صفه ډول اوریدل شي په منځني سپا زموږ خبرونه 1290 په ټول افغانستان او سیمه کې ووري په جلال آباد کې د سپکو صنایعو کاروبار مخ په پراخېدو دی په دې لړ کې په لرګیو کې د نقاشۍ کسب زیاته وده کړې ده او د دې کاروبار خاوندان وایي چې دوی ته زیاته ګټه رسیږي داود وفا په دې اړه یو مفصل رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه اورو
د ننګرهار ولایت د شبکه کاری کارکوونکي وایي اوس اوس دغه ولایت اوسیدونکو د شبکه کاری یا نقش کاری صنعت ته ډیر پام شوی او دوی په دغه کار کې ډیر مصروف دي د جلال آباد ښار شبکه کاران د خپل مسلک نه راضي دي
استاد ستانم چې
نور آغا
دا څه کار کوي دا چې
ټوخی کار کوم او رلن کار کوم چیف کار کوم وغیرہ ډیر کارونه کوم لیسي
دا ګلان خډیر خسته ښکاری دا سرقم جوړوي
دا ګل ګل خبره ایم خلی او ډیزاین راشي شګه یو تخته کې راځي بل نه راځي بیا غل خپل فرما خپل سانچا جوړو باید هغه ناګه ماشين سره جوړ شي خالی شي بیا لاس کار په کې راځي بیا دا غلکان ناس کی صفائی رګمال کی
دا کار ته چی ته یاد کړي
دا کار ما په خبر کې یاد کړي دي
او دلته علاقه مندان څنګه دي خلک خوخی دا ګلان
کار خو ډیر خسته کار دي او د شوق کار دي هغه خلک کې چې چا وسره تيږي او چا چې وسنه راځي ګناغه سفیدې دروازې نشي جوړولې
نو دوه څه خبره دی یاد کړل کچ ډیر ګران دي دا
نه دومره خاص ګران هم نه دي خو خبره د جنس ده یو شی ښه جوړی هغه ګران راځي، یو شی بېکاره جوړی هغه ارزان جوړېږي.
او دا خو ته په دې د بوسو په تختو کې جوړ ہے، دا په لرګي کې هم جوړېږي،
لرګي کې، شوا کې، بکیانه کې، توت کې.
نو دا خلک لرګي کې ولې نه جوړی او تاسو ورته ولې لرګی نه استعمالوئ؟
مونږ خو چې څه شی مونږ له راوړې هغې کې کار کولی شو، دا د خلکو خپله خوښه ده، د ارزان شي لپاره. اوس لرګی که په دغه شي باندې راځي نو 2000 روپۍ لرګی خوري، او داسې د 500 روپۍ تخته خوري. او دا خو سبا ټول تجارتی کارونه دي، تجارتی تعمیرونه جوړېږي، نو چا خبره بس لوکل کار دی ټول روان.
یعنی تاوان څوک نه کوي؟
تاوان څوک نه کوي.
او په سرکاري کارونو کې خو بیا بیخي تاوان
واقعي کې هم تاوانونه خو ډېر شوي دي، بس روان کار.
او ګوره چې پخوا خو دا کار افغانستان کې نه و، یا لږ تر لږه جلال آباد کې نه و، اوس لږ ضرورت داسې ښکاري چې ډېر شوی دی، هغه پورته ځایونو کې هم خلک
شته دی. مخکې په افغانستان کې و، د شاه محمد استاذ نوم یې و، دین دغه کورنۍ هم دغه مسلک دی.
نه اوس بلک ډېر شوی نه یې
گنه. اوس ډېر شوی دی.
جلال آباد کې به څومره خلک په دې کار مصروف؟
جلال آباد کې په دې کار به چې ډېر مصروف یې
سل استادان شاگردان
تقریبا سر ټولې لس دکانونه دي، او دوه دي کدرې کارخانې دي، د ټولو کې بسل کسان دي.
څومره چې لازم ده خلک هماغومره شوقیان دي که نه؟
شوقیان خو دي، شوقیان خو بدې دي چې ډېر یو کور جوړې په شوقې جوړې، او بعضې خلک ټیکهداران دي چې هغې مثال هغې وي چې کار وکړي چېره زمونږ مصرف پرې کم.
جلال آباد ښار شبکه کاران وایي له نورو ولایتونو نه ځوانان د دغه مسلک زده کړې ته جلال آباد ته هم ورځي.
پخپله خو مثال د خلکو مشکل حل کوو، یو کار باندې نه رسېږي، هغې له یو طریقه ښیو. اوس موجوده یو هلک راغلی تګاو نه چې دغه کار یادو ما هغه سره منډه تړله کوو، یو د خوست نه راغلی دی، هغې ته هم کار ښیم، هغې سره هم یو منډه کوم چې هغه ما سره یو مسلک شي، د خپل وطن کې دا هنرمندان زیات کړو. اوس بعضې خلک چې د پاکستان نه کاریګر راولي، کابل ته وړي، مزار ته وړي، پخپله مونږ کارونه کړي دي.
یو بل شبکه کار وایي پخوا په ننګرهار ولایت کې له شبکه کارۍ سره د خلکو مینه نه وه، خو اوس دا مینه ډېره شوې ده.
زما نوم رفیع الله دی. رفیع الله، دا څه کې؟ دا ګلکاری ده، دې ته نقاشکاری وایي.
نقاشکاری او یا ټوکایم ورته؟
ټوکایم ورته، انګلیس کې ورته. هغه له مال نوم نه راځي.
اوس ته لګې دا فارمیکا تخته کې جوړه که نه؟ دا لرګي کې چې جوړه آسانه یې کدی؟
دا لرګي کې اسانه، دا هر څه خپل فوکیت دی. بار دا کوم فارمیکا چې دی سره دا فضول فضولیات سیزنه جوړ دی کنه، دې کې هر قسمه میټیریل راځي. هغه سره زمون اوزار ډیر باریک دی، دی داسو خرابېږي بیا کار نه کړی. او کسبی لوګ نو سو دا شی دی چې هغه کار سخت دی، کار وخت لري، هغه سره اوزار نه خرابېږي. بهرحال دواړو یو ډیزاین دی، یو طریقې سره پکې کار کوي.
نه تاسو چې لرګي کې جوړوي او دې کې جوړوي، د دواړو نرخ یو دی؟
د نرخ بهرحال نرخ پکې فرق، هغه سي پروز ډیزاین سره فرق ورته کنه، چې ډیزاین هغه کې
دا کوم ډیزاین چې ته اوس کې کدا د دې فارمیکا تختې په ځای په لرګي کې وکې، پیسې هم هغه دي؟
نه پیسې بیا ګران نه اخلو.
لرګي ګران نه؟
لرګي ګران.
ولې
لرګي ګران؟ ځکه چې ټایم ډیر اخلي، وخت اخلي.
نو څنګه خوشاله یې دلته جلال آباد کې چې کاروبار؟
خوشاله یې ډېر،
خلک راضي.
خلک راضي او کار کړی، او دا داسې کار دی چې باقي د پاکستان کې د فیوچر هم څه خاص نشته، نو دلته ډېر دی که نه؟ د هغې نسبت سره پخوا په دومره خاص دلته خلکو کار نه کولو بغیر ګلکارۍ. باقي اوس دلته چې کار بعد آباد شوی دی، نو د هغې د وجې خلک دا کار خوښوي مو، او پیسې هم پرې لګوي، سرمایه لګوي.
یعنی خلک شوقیان شي؟
خلک شوقیان دي، شوقیان دي ډېر.
شبکه کاران ګڼ شاګردان هم روزي. ته دا چه جوړه ډېر ښایسته ګلان دي جوړ کړي دي تخته کې؟
دا دروازو کې لګي.
دا چه دی؟ دا د دې نوم چه دی؟
دا د نوم ټوکۍ ورته وایي.
ټوکۍ؟
ټوکۍ ګلکاری.
دا کسب دي چې تیار کړی؟ دا ډېر ښایسته ښکاري.
پاکستان کې
پېښور کې د شبکه کارانو ستونزې هم نجارانو ته ورته دي، او وایي چې د برېښنا نشتون او د ښاروالۍ نه پاملرنه پکې عمده دي.
په دې کار کې ما سره کومک دغه مشکل حل کولی شي ماته، چې ماته برق راورسي. زما دا ټول کاروبار د پاکستان نه راځي، ترانسپورټ کوږي، ګمرک کېږي، بلټي پرې راځي، ډېر غټ محصول راځي. لکه موږ له 50 روپۍ اخپا پاتې کېږي، بلټۍ والا چې نو 50-60 روپۍ اخپا اخلي، وي په دې محصول راځي. دغه بجلی راشي زمونږ مشینري شته، دګوره ما چې خراب ولاړ دی. ولې بجلی د وجې نه؟ دا بجلی راشي، دا مشینري فال شي، همدې افغانستان او بال مل ته مونږ مال ورکوو.
ښاروالۍ دخوانه یا د مصروفیت دخوانه کوم ټیکس مکس تاسې نه غواړي؟
ښاروالۍ خوانه راځي جواز اخیستی و 200 روپۍ
هره میاشت.
هره میاشت که او یو ځل راغلی میاشت او مالی راغلی رقم جمع کړه تو شپګنیم درو په وا
کوم شکایت خونه لری
نه شکایت څوب دغه لرو چې خپل دغه مخه پخ غواړو دغه ویاله پخ غواړو چې په درو جوړ شي خلکو ته دې ځا ټکر دلته کې وشو خلک ما شومان مړ شو څه شو وجنه مقام کوڅه دا راځي ته مړ کیږي هغه تیر هفته یو ما شوم دلته کې مړ شو زرنج لاندې شو
جلال آباد ښاروالۍ مرستیال انجینر حکیم الدین وایي د ښار د لښتیو جوړول یوه اوږده پروژه ده او د شبکه کارانو د سیمې په نوبت کې به د دوی دا ستونزه حلوي. په ننګرهار کې د برېښنا د ستونزې په اړه څو ورځې وړاندې د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان وویل
فعلاً کار شروع شده و به طول 95 کیلومتر لین انتقال ولتاژ بلند از بند نغلو فابریکی نغلو به شهر جلال آباد و سرانجام هم به لغمان وصل بشه. 16 میگاوات شهر جلال آباد و فابریکای صنعتی را از این برق استفاده بکنند. بنا به ظرفیت بیشتر استفاده برق که در این شهر هست ما انشاءالله به زودی این ظرفیت را به دو چند بالا میبریم.
اسماعیل خان وایی در خمرغه چه اوز کار شروع شوه در 15 کیلومتر پا اوگدوالی در لوړ ولتاژ لین با در نغلو و فابریکی جلال آباد تا انتقالیگی او لغمان تا به هم زی. داش 14 میگاواتا برېښنا به جلال آباد ښار روښانه او صنعتي فابریکو ته به برېښنا ورکړي. په جلال آباد کې د برېښنا د ډېرې اړتیا په وجه به د اوبو او برېښنا وزارت په آینده کې دا ظرفیت دوه چنده نور هم لوړ کړي.
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
نشنا پدیدن شما داد بارانش کار